السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو پر روانه نیم ساته خبری مجله کې به مول مهمو ورستیو بدلونونو خبر کړم. لومړی لن خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرني سیاست کمیټې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته ولیک کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جنو خوځو په اړه د سخت دریځو فرمانونو دوام ته سخت اندېښنه ښودلې. دا لیک چې پرون د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخوا انټونیو ګوترش ته لیکل شوی، په کې لیکل شوی له افغان میرمنو پرته یوازې له نارینهو سره د بشري مرستو د دوام په اړه باید خپل مخالفت ته دوام ورکړي. په دې لیک کې دا هم لیکل شوی چې په افغانستان کې تر دې مخکې هیڅ رژیم د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نه ده نیولې. طالبانو د 2022 کال په ډسمبر کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار مخه ونیوله. د هغوی دا پریکړه د دې لامل شوه چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د میتر 15 خپلې چارې ودرولې. د امریکا د متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرني سیاست د کمیټې د مشر په لیک کې زیاته شوی دا بندیز د افغان میرمنو بنسټیز بشري حقوق تر پښو لاندې کوي او په ټول افغانستان کې ډېری اړینې بشري هڅې له خطر سره مخامخ کوي. لبل غاړي بیا ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې د شته ستونزو سربېره له افغان جنوس له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي، خو د طالبانو بندیزونه د دوی فعالیتونه په جدي توګه کمزوري کوي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ دا هم ویلي دي چې دوی د طالبانو له چارواکو سره خپل تماسونو ته دوام ورکوي څو دوی د ملګرو ملتونو په ادارو کې خزینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. ملګرو ملتونو په خپل پرونی بیان کې دا هم ویلي دي چې دوی د طالبانو هغه پریکړه چې د دې سازمان په ادارو کې خزینه کار کولو منع کړي یو ځل بیا غندي او زیاتوي. د ملګرو ملتونو په ادارو د خصوصو د کار ممانعت هم د نړیوالو قوانینو خلاف دی او هم د ملګرو ملتونو له منشو سره په ټکر کې عمل دی. کندهار کې له زندان د یو طالب چارواکي د خوشی کېدو د هرکلی لپاره هوایی ډزو بې نظمۍ په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر کسانو تند غبرګونونه راپارولي. د مولا عبدالغني حقمین په نوم د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قمندانۍ د تروریزم مدیر چې څه موده وړاندې د زنا په تور د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او بندي شوی و، د پنجشنبې په ورځ له زندانه خوشی شو. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان د هغه د خوشی کېدو په غبرګون کې ډزې کوي او د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې لار بې نظمۍ جوړوي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو دا غندل او خپل سری بلل. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول نه دی ویلي چې مراد عبدالغني حقوینی په کوم تور بندي او پرتل محکمه ولې خوشی کړ. طالبان داسې مال زندان خپل یو غړی خوشی کوي چې لا یو شمیر فعالان چې پر هیڅ جرم ثابت نه دي په زندان کې ساتلی دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان راشد خان یو ځل بیا د هند په غوره لیګ کې د باولرانو د نوملړ په سر کې راغی. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې سره لوبېږي پرون د راجستان رایلز لوبډلې 3 وکټې واخیستې. په دې سیالۍ کې ګجرات د راجستان لوبډلې ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. د ګجرات لوري بل افغان لوبغاړي نور احمد هم 2 وکټې واخیستې. د ګجرات ټایټنز لوري راشد خان اوس 13 وکټې لري چې د هند محمد شامی هم 13 وکټې اخیستې دي او د دواړه د هند غوره لیګ په روانو سیالیو کې تر دې دمه تر نورو ټولو ډېرو کسانو د اورېدو ویاړ لري. د اوکراین دفاع وزارت د بخمود پر خار د روسي ځواکونو د نوي او سخت بریدونو خبر ورکړی دی. د اوکراین پاوز پرونو ویل چې روسي د دې خار شاوخوا نوي تازه دمي سرتیر ځای په ځای کړی دی. د اوکراین پوځیانو په وینا روسي ځواکونو پر بخمود د توغندو بریدونه کړی دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر پرون خبر ورکړ چې په تیرو سلیر وسو ساعتونو کې روسي ځواکونو لک تر لک شپېته حمله کړې چې بیرته په شاتم بول شوې دي. روسي په وروستیو ورځو کې پر اوکراینی ځواکونو توغندو حمله زیاتې کړې دي او ټاکل شوی دی چې نن د برېټانیا د پارچا دریم چارلز د چات د تاج پر سرولو رسمي مراسم وشي. د پاچا چارلز مور ملکه دویم الیزابت پروت څخه کال په سپتمبر کې مړه شوه او لوتیر وو میاشتو رئیس یې زوی پاچا ده. ټاکل شوی دی چې د خول یا تاج پر سرولو ځانګړي مراسم نن په لندن کې په ویس منیسټر خار ماڼۍ کې وشي. چارلز فلپ جورج سلورا بیا کلاندیا او د ویلیام هو هاري په نوم دوا زامن لري. نن شنبه ده، د غویش پاړسمه او د میش په ګمانیټه. د ملګرو ملتونو وی چېډون کې د خپل ارزونو وروسته ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت د خورا اندېښنې وړ دی او لنجون او خوځو سره تبعیض کیږي. خو طالبانو په کور دننه او له نړیوالو فشارونو سره سره ولې د بشري حقونو له لقص لاس نه دی اخیستی؟
زه په دې باور یم چې د پاکستان نفوس پر ځینو اشخاصو یا په ځینو مشرانو په ځانګړې توګه په هغه چا چې امیر المؤمنین دی ورته وایي پرې هغه باندې دی دا یو ډول سنجول شوې مسله ده.
نن په پاکستان کې د چین، پاکستان او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه کیږي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر او همدارس د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته را رسیدلی دي.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو یو شکایت مهم راپور کړی او له یو شمېر نور مهم موضوعاتو به مهم خبر کړم. ملتیا مې وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سهار مو بخیر. د ملګرو ملتونو د څیړونکو یوې ډلې په افغانستان کې بشري وضعیت ته په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته ژور اندېښنه ښودلې. د څیړونکو په افغانستان کې له خلکو او طالبانو سره کتلي او خپل ارزونه یې چمتو کړې ده. جزئیات یې سړي په راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمېر څیړونکو د افغانستان د اته ورځني سفر په پای کې د افغانانو د بشري وضعیت په اړه خپل راپور خپور کړ. دوی ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت خورا اندېښنې وړ دی او له نجونو او ښځو سره تبعیض کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په اعلامیه کې چې پرون په جنوا کې خبره شوه د اپریل له 28 د می تر 9 نیټې د افغانستان د بشري وضعیت ارزونې ته پکې اشاره شوې ده. د ملګرو ملتونو د څیړونکو په وینا د جمهوری نظام لړنګېدو وروسته د طالبانو چارواکو قانوني چوکاټونه مات کړي دي او د تیرو 2 لسیزو هغه لاسته راوړنې له منځه تللې دي چې پکې د نارینه او ښځینه او ترمنځ د مساوات غوښتنه کېده. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې راغلي دي چې طالبان له دین څخه خپل ځانګړی تفسیر لري چې د اکثر افغانانو لپاره د منلو نه دی. د ملګرو ملتونو د څیړونکو په راپور کې دې ته هم اشاره شوې ده چې د سترو ننګونو سربیره یو شمېر مؤسسې خپلو حیاتي بشري مرستو ته ادامه ورکوي. د ملګرو ملتونو د څیړونکو په راپور کې دا خبره هم شوې ده چې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې ښځې د روغتیا او پوهنې په برخو کې کار کولای شي او ټینګار یې کړی دی چې د شریعت په چوکاټ کې له نارینه و بیل هم د کار اجازه لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د دې ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې ویلي وو چې د ښځو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده او نړیوال باید په دې برخه کې مداخله ونه کړي. د ملګرو ملتونو په دې تازه راپور کې د طالبانو په وینا ویل شوې دي چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره هڅې کوي، خو په دې اړه دقیق تاریخ نه دی په ډاګه کړی. په تیرو څه باندې شلو میاشتو کې طالبانو تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو مکتبونه بند کړي دي او د پروسش کال دسمبر را په دې خوا پوهنتون ته هم د ښځو او نجونو پر تک تر ثانی امر پورې بندیز ولګاوه. له څه باندې څلورو میاشتو راهیسې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او تیره میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې افغان ښځې له کاره منع کړې. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د نړیوالو بشري حقونو له اصولو سره سم باید ښځې او نجونې کار او زده کړو ته پرېږدي او خپلې ژمنې عملي کړي.
د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې د طالبانو له قول دام لیکل شوی چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره هڅې کوي، خو طالبانو په دې اړه دقیق تاریخ نه دی په ډاګه کړی. د افغانستان دننه او بهر خو پښتنه البته دلته مطرح ده چې د افغانستان دننه او بهر د دومره فشارونو سربیره ولې طالبان د نجونو ښوونځي نه پرانیزي؟ همدا چې بار په دې اړه مرکه کې د سیاسي چارو د کتونکي نجیب آزاد نظر اخیستی دی.
طالبانو تر اوسه هم دا مسله د سمت درک کړي چې موږ انجینر ته د زده کړې اجازه نه ورکو. همدا وایي چې تر امن ثانی یو په دې باندې کار روان دی، په دې باندې کار روان دی. زه په دې باور یم تر څو فشارونه وارد شي چې د طالبانو سره د یاد افغانستان په مسله کې غربي هیوادونه شکیل شي او غربي هیوادونه شکیلې دا په دې معنی چې یو ادرس شکیل شي او هغه ادرس باندې خورا ډیر خاص شوی دی. هغه تل د افغانستان د پاریزانه و دروازه کړل پاکستان د تر کومه دې پرې چې طالبانو خپل د دین او مشرانو خبرې واوري. حتی د دې د وایز د بیل اف مجاهد سو نه یو سو میاشتې وړاندې دوی به شولانې د ستاسو پر سنګي ازادي کې زما سره ملما او دول کې زما په صلاحیت کې وای همدانه مټونې جنې مکتب ته تلل. همدارنګه سراج الدین حقانی او مثلا عباس تانکزی ځینې نور هم د دې دا وینا په پرداګه کړل چې موږ غواړو چې انجینر مکتب.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دوی ځینې مشان له دې سره مخالف دي؟
زه په دې باور یم چې د پاکستان نفوذ پر ځینو اشخاصو یا په ځینو مشرانو په ځانګړې توګه هغه چا چې امیر المؤمنین دی ورته وایي پرېغه باندې دی او دا 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 یو ډول سنجول سوی مسله ده. پاکستان په دې مسله کې خورا ډېر رول لوبولی دی تر څو د وکولې چې غربي هیوادونه به د افغانستان په قضیه کې شکیل شي او د پاکستان د ریچې شکیل شي. د پاکستان د ریچې څخه شکیل دی په دې معنی چې پاکستان ته بیا هغه سیاسي او اقتصادي امتیازات او بحث دی. کله زه فکر نه کوم چې طالبانو کې دنه د ځینې مشرانو د دې کار مخالفت هم کړی دی او بیا د حیبت الله دومره واکمن وایي چې مثلا سراج الدین حقانی یا د نورو مشرانو په وړاندې د خپل پر خپل دلیل درېدلی وایي.
تاسو څه فکر نه کوئ چې پاکستان په خپل لې وړیر بد حالت سره مخامخ دی؟ د پاکستان په تاریخ کې دومره اقتصادي وضعیت خراب نه وو او کچرته راپورونه تو ګورو سیاسي ثبات هم په پاکستان کې ټکنه ښکاری. یو تازه راپور د جرمني اژان سور کړی دی چې وسلوال د تحریک طالبان پاکستان غړي چې په خوا وي په خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې عملیات کول، اوس د پنجاب په څنډو کې هم عملیات کوي او د سنخوا ته هم عملیات تمدید شوي دي. نو په داسې یو حالت کې فکر بیا هم کوي چې پاکستان په دې مسله کې لاس لري؟
پاکستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخ دی، لکه د پاکستان ولس او ملکی حکومت د اقتصادي بحران سره مخ دی. د پاکستان جنرالان نن هم په دنه په پاکستان کې په غرق کې میلیونه ډالر چشتنان دي، او بیا پاکستان له دې پرته بل څه لري نه. په تیرو اویو کلونو کې د دې هغه توجید هم دغه د افغانستان مسله وه. د دې د اقتصادي بحران څخه د وتو یوازنی لار چې دی ورته ګوري د پاکستان استبلیشمنت ته ګوري، هغه بیرته همدغه مسله ده. د افغانستان مسله ده. د دې د نړۍ څخه همیشه بل هیڅ تولید باندې د پیسې نه دی اخیستي، بل هیڅ ډول بشري قوا نړۍ ته نه ده تولید کړي، اما د نیابتي جګړو له لارې د خپراړې پیسې ترلاسه کړي دي.
نجیب آزاد چې دې پښتون ته ځواب ورکوه چې ولې طالبان دا وانجونو حقونه نقضوي او ولې خونځي نه دی پرانستي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پاکستان چین او طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو نن اسلام آباد کې غونډه لري. د دې درې اړخیزې غونډې په درشل کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان په کابل کې د هم شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری، د چین د بهرنیو چارو وزیر چین کانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبري کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې په هند کې د شانګهای د غړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه واخیسته، پرون له هند د پاکستان په لور د سفر پر مهال په الوتکه کې وویل.
د چین د بهرنیو چارو وزیر او همدارس د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته را رسیدلی دي. له دوی سره به سبا په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې برخه واخلم.
د چین د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دا درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسلې په اړه د نظر د تبادله او همکارۍ لپاره مهمه ده، او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماو نینګ د دې غونډې په درشل کې په پکینګ کې خبري غونډې ته وویل چې افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرني ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت لري. ماو نینګ زیاته کړه چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ کړي، نرم سیاست دی غوړه کړی او له گاونډیو سره دی دوستانه گاونډی توب وساتي، همدارس دی له تروریزم سره ټینګه مبارزه وکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان په ورته وخت ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنې دی د طالبانو له سرپرست حکومت سره تعامل وکړي او خبرې د ورسره وکړي. لامیر خان متقی سره په دې سفر کې چې پرون پیل شو د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر حاجی نور الدین عزیزی، همدارس د بهرنیو چارو او ترانسپورت وزارتونو یو شمېر چارواکي ملګري دي. متقی به څلور ورځې په پاکستان کې وي، او د چین د بهرنیو چارو وزیر چې دای پاکستان ته لومړی رسمي سفر دی نن بیرته پکینګ ته ستنی شي. د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ له 500 کلونو راهیسې درې اړخیزې غونډې جوړې شي. وروستۍ ورته درې اړخیزه غونډه څو اونۍ مخته تر دې په چین کې جوړه شوه چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې کابل ونیو. په هغې غونډه کې په مختلفو برخو کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار شوی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د لزګونو کسانو د اعدام، سنګسار او د سزا او د نورو بیلګو د پریکړې په اړه د طالبانو حکومت د سترې محکمې د یو لوړ پوړي چارواکي څرګندونو اندېښنې راپارولې. د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړي وهاند د بشري حقوقو د ژمنو ناقص او د کسانو د بشري حقوقو تر پښو لاندې کول بولي.
د طالبانو حکومت د سترې محکمې لخوا د شاوخوا 1051 کسانو د اعدام د حکم اعلان او په کسانو د نورو مجازاتو د پریکړې تطبیق اندېښنې راپارولې دي. د رواداري په نوم د بشري حقوقو د بنسټ مشر او د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا منحل شوی او اوس له بهر فعالیت کوي، په خواني رئیس شهرزاد اکبر د طالبانو حکومت د نوې اعلامیه موخه چې د مول سنګسر او نور پکې شامل دي، د ویر خبرول د افغانستان د بشري حقوقو لجمنو سرغړونه او د دې کسانو د بشري حقوقو نقص بولي. نو موري ازادي راډيو ته وویل
یم نشان میته اولویت های طالبان را کې
دا د طالبانو لومړی توبونه خي چې اواز دي ویل رامنځته کول دي او بل هیڅ هم نه. دا په افغانستان کې د خلکو د بشري حقوقو ترغړونه ده. زه ډیره اندېښمنه یم چې تاوتریخوالي تر دې حد نورمالیږي. دا اواز دي تاوتریخوالو لړۍ په افغانستان کې وګدوي.
چرخي خوشنه
د د طالبانو حکومت د سترې محکمې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې د ده په خبره د شرعي قوانینو له مخې د اعدام، سنګسار او نورو مجازاتو پلي کولو ته ژمن دی. د طالبانو د سترې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی د پنجشنبې په ورځ د دوی د حکومت د سترې محکمې په ټویټر پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې 115 تنه د اعدام، 10 تنه د سنګسار، 4 تنه د دیوال لاندې کولو او 1 نور په درو د وهلو په سزا محکوم شوي دي. د عبدالملک حقانی په وینا ځینې مجازات پلي شوي او ځینې نور یې پلي کېدو ته چمتو دي.
محاکم په ټول هیواد کې تقریبا 115 فیصلې د قصاص او 90 فیصلې د دیت سره 10 نفرو باندې د سنګسار او پر 4 نفرو باندې چې هغه بدکاران وو تر دیوال لاندې کولو
د طالبانو د محکمې د غلوړ پوری چارواکي ویلي چې محکمې تر اوسه په 103 کسانو باندې د شرعي حدودو د پلي کولو حکم صادر کړی او 1522 نورو ته تعزیري مجازات په پام کې نیول شوي. خو په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وایي پرته له دې چې تورن کس مدافع وکیل ولري او د جزایي اجراتو ترتیب په پام کې ونیول شي، د دا ډول احکامو پلی کېدل به د عدالت د قرباني کېدو او په ټولنه کې د تاوتریخوالي او غچ لامل شي.
اینو مجازات در واقع قربانی اصلی
د دا ډول مجازات او قربانی په حقیقت کې عدالت دی، ځکه چې د مجازات او د پلی کولو لمړی مهم ټکی د عدالت پلی کول او په ورته وخت کې د مجرم او د ټولنې اصلاح ده. خو په دې ډول مجازاتو کې نه مجرم اصلاح کیږي، نه ټولنه او نه هم عدالت ترلاسه کیږي.
نه اصلاح مجرم به دست میایه، نه اصلاح جامعه.
د طالبانو حکومت د خپل کړنو په دفاع کې تل ویلي چې دوی شرعي قوانین پلی کوي. و میاشتې وړاندې د طالبانو شر مولا هبت الله خونزاده د طالبانو له یو شمیر قاضیانو سره په یو لیدنه کې په تورنو کسانو د شرعي حدودو او قصاص حکم د پلي کولو امر وکړ، چې تر دې حکم وروسته د تیر کال په لندې میاشت کې په فراه ولایت کې یو تن په مازر کې اعدام شو او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په سلګونه نارینه او ښځې په مازر کې په درو ووهل شوې. د طالبانو لخوا په مازر کې د دې مجازاتو پلي کول په نړیواله کچه غبرګونونه راپارولي وو او زیات شمیر هیوادونو او د ملګرو ملتونو سازمان دا له بشري حقونو څخه سرغړونه او د انساني کرامت خلاف عمل بللی او د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې وه. وروسته له هغه په تیرو څو میاشتو کې د طالبانو لخوا د ښکاره مجازاتو لکه اعدام او سنګسار رسمي خبر نه و خپور شوی. طالبانو د 1996 څخه تر 2001 کال پورې په خپلې لومړي ځل واکمنۍ کې ډېر سخت قوانین لکه لنی اعدامونه، د بدن غړو پرې کول، په درو وهل او د مخ تورول یې په عملي توګه سرته رسول، چې هغه مهال یې هم سخت نړیوال غبرګونونه راپارولي وو.
له خبرونو ورآخوا
بیلابیلو نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه مطالب خبر کړي چې لنډیز یې اورو.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لوري جوړې شوې غونډې ته په اشاره لیکلي چې دا کانفرنس سره لدی چې د طالبانو په وړاندې د یووالي شودنه کوي، خو د سشکاري چې د طالبانو په وړاندې د فشار راوړلو حربي محدود دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ لیکلي په افغانستان کې وضعیت دومره خراب دی چې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش په دوحه کې د طالبانو د استازي له ګډون پرته ځانګړی کانفرنس جوړ کړ څو د افغانستان پر نړیوالې انزوا پکې خبرې وکړي. سره له دې چې دغه کانفرنس ملموسه پایله نه لرله او ورڅخه څرګنده شو چې نړیواله ټولنه پر طالبانو د فشار راوړلو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ ده، خو دا یې وشو ده چې نړیوال په دې هم نظر دي چې باید له افغانانو سره مرسته وشي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د دوه غونډې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د طالبانو له ګډون پرته ترسره شوه. دا غونډې د بندو دروازو ترشا د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په کوربتوب په قطر کې د دروشت هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړې شوې. طالبانو د دې غونډو پر مهال وویل دوی ته د ګډون بلنه نه ورکول د افغانستان مسأله نور هم پیچلی کوي. تروت اوټ خبرونه بیا د دوه په غونډه کې د ملګرو ملتو د سرمنشي حقې خبرې ته پام اړولې چې د افغانستان بشري وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ستر بشري بحران بللی دی. د خبرونې لیکنې سره سم انټونیو ګوتریش په دوحه کې وویل چې افغانستان لستر بشري بحران سره مخامخ دی او لنړیوالو غواړي چې دا هیواد هیر نکړي. د دیموکراسي ناو په نوم خبرونې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبان د ښځو د حقونو ځپلو ته دوام ورکوي، ملګري ملتونه په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې خبرداري ورکوي. لدی لیکنې سره یو ځای د افغان ښځو چې په چادریو کې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره په قطار ولاړې دي تصویر خپور شوی او د یو شمېر ښځو د ژوند ترخې او سختې شیبې بیان کړې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ د پښګر درې اوسیدونکو شکایت کوي چې سړکونه خراب او کاندو کا پر دی. دوی وایي د سړکونو تنګوالي او خرابوالي لامل موټر چپکیږي او ټرافیکي پیښې خلکو ته مرشوب لاړوي. هلته نږدې درې ورځې وړاندې هم د موټر چپکیدو پیښې کلاسو کسانو ته مرګ شوبلا وخته و.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند پښګر درې اوسیدونکو وایي سړکونه له پوخوا کاندو کا پر او خراب وو، خو وروسته بارانونو او سیلابونو په بشپړ ډول لکار بستلی دی.
زه شمس الرحمن د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پښګر درې د نامکا کلی اوسیدونکی یم. موسمي بارانونو سره سړک ډیر خراب شوی دی، مکمل دیوالونه هم نړیدلي دي، تګ راتګ بیخي نه کیږي، کومګدار موټر هم چیزي نو هغه ډیر په زور باندې خيږي.
زه فضل حق احمدی د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پښګر درې نامکا کلی اوسیدونکی یم. سړک زموږ ډیر خراب دی، د بارانونو او د سیلابونو وتلی دي، د پښګر درې او سړک ډیر خراب کړی دی. دوه درې میاشتو کې دوه درې سلور موټر چپاشوي دي، مرګ ژوبله تلفات لرو، زنانه او ماشومان او بستګ راتک ډیر زموږ مشکل دی.
د همدی سیمې اوسیدونکو نصیر الله جلال راته وویل نورګرام ولسوالۍ انها وګدي دری لري چې ګن سرکونه خلکو په خپل مټو او د ملي پیوستون په همکاري جوړ کړي، چې هغه هم په غیر معیاري ډول وستل شوی او د لک باران سره ویجاړیږي.
سړکونه چې ټول خامدي خو شوراګانو په محلي سیستم سره جوړ کړي دي، اکثر ملي پیوستون برنامه للارې دا سړکونه وال شوې دي، خو ټول غیر مسلکی شکل باندې دا سړکونه جوړ شوې دي. موسمي بارانونو د ورختونو دا سړکونه نور هم ویجاړ کړي دي. نو دا په یو میاشت کې چې دوه پیښې شوې دي، یو چې د کولتن کې موټر چپشو، شپږ کسب کې شهیدان شو او وته کسان پکې زخمیانو، د پښاګر کې موټر چپشو دی، د کې هم یو کس شهید ده او نه لس کسان چې دي زخمیان دي.
په وینا چې په تیر حکومت کې هم د سرکونو د نشټوالي او خرابوالي ستونزې حکومتي مسؤلینو او د مرستندوی ادارو مشرانو سره شریکی کړي او له بدلون وروسته هم خپل هڅو ته دوام ورکړي، خو کومه مثبته پایله نه لري. په نورستان کې چارواکي هم وایي ولس او حکومت د سرکونو د نشټوالي او خرابوالي په وجه یو ډول ستونزې ګالي او هڅې پیل کړي چې د ګډ ستونزې ته د حل لارې پیدا کړي. په یاد ولایت کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
د نورستان غریزه منطقه د پدې کې سرکونه ډیر خراب دي او تنگ هم دي، نو معمولی غفلت هم خدای مکړه د خلکو ژوند اخلي. میاش کې دوه درې داسې پیښې وي چې په هغه کې سونو دا او د موټروانانو ته وغیرہ ته مالی او جانی تلفات اوري.
د ځای ولسونو په وینا چې ولایت له طبيع کولاو او زیر موډک دي، خو تل ور سره توپیر چلن کیږي. په تیرو حکومتونو کې هم لپامه غورځول شوی او په وسنی کې هم د ستونزو هواری ته چندانې توجه نه کیږي.
خو بیا د کندهار د سوداګری خونه وای تیر کال کې لدی ولایت د 310 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت بهر ته صادرات شوې. لدی ولایت د سوداګری خونې د مسولانو په خبره په صادراتو کې در ټوله زیاته تازه وچه میوه، معدنیات، طبي بوټي او نور پیلابیل توکي شامل دي. په ورته وخت کې بیا د کندهار سوداګر وای لای بانکي محدودیتونه او یو شمېر نور ستونزې شته چې د دوی پر وړاندې، یعنی د دوی د سوداګری پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د کندهار د سوداګری او پنګونې خونی مسلمان وایي په تیر کال کې د غوالایت څخه د 310 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت بیلابیل توکی بهرنوی هیوادونو ته صادر شوی دی. د دا خونی مرستیال انجینر عبدالباقی بناوایی په تیر 1401 کال کې د وچکالی او نور ستونزو سره سره له کندهار څخه 325,000 ټنه تازه وچه میوه، معدنیات، طبیعي بوټي او نور بیلابیل توکي صادر شوي چې د وړم کال په پرتله زیات دي. ښاغلی بناوایی دغه صادرات تر ټولو ډیر پاکستان او بیا هند، عربي متحده اماراتو او ځینې اروپایي هیوادونو ته صادر شوي دي.
په مجموع کې زموږ د 401 کال د 12 میاشتو صادرات 3,500 ټنه ته رسیږي، چې په هغه کې تازه میوه چې ده 1,350,988 ټنه ده، او وچه میوه 55,150 ټنه ده، معدنیات چې دي 10,504 ټنه کېږي، نور نو حبوبات دي او دا طبي بوټي دي، طبیعي بوټي دي، دا ټول دي په مجموع کې 3,350,000 ټنه کېږي. ارزښت یې تقریبا 3,10,000,000 ډالره کېږي.
وچکالی، د تازه میوې پر وخت د پاکستان لخوا د دروازې تړل کېدل، بانکي محدودیتونه، د ویزو نه ورکړه او نور ستونزې د تیر کال د صادرات په وړاندې خنډونه بولي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقی بنا زیاتوي چې لا هم بانکي محدودیتونه او د هوایي دهلیز نشتون د سوداګرۍ په وړاندې ستر خنډونه دي.
په صادرات کې زموږ د بانکي سیستم لا په هغه رقم چې باید جوړ یې تر اوسه نه دی جوړ، او باید هغه بانکي سیستم آماده شي تر څو زموږ کوم وخت چې صادرات کوو پیسې مو په ډېر اسانه ډول بیرته تر خپل ادرس پورې راورسیږي، او د واردات لپاره هم تر اوسه پورې لا یو مشکل شته چې کومې کمپنیانې چې زموږ ته اومه مواد د زموږ د صنعتکارانو دپاره راکوي یا زموږ واردات کوي، هغه غواړي چې د دوی په حساب کې ډالر تحویل کړو. ولې متاسفانه اوس په بانک کې موږ دا مشکل سره مخامخ یو، چې پاکستان هم سټیټیانې بندې کړې دي د دوی مشکل په خاطر.
تیر کال پاکستان د کندهار د تازه میوې د فصل پر مهال د نورو کلونو په څیر دروازه وتړل او هم یې ټیکس څو برابر لوړ کړ. په کندهار کې د تازه میوې د اتحادیې مسؤل لا جنانیاغه د طالبانو له حکومت غواړي چې دا ځل د تازه میوې له فصل وړاندې د پاکستان هیواد سره په دې اړه خبرې وکړي.
اول باید د پاکستان د کنسولګری او د مشران سره د افغانستان اسلامي امارت مشران کښېني مجلس وکړي او آینده د عقلان وسنجي. دوهم دا چې د پخپل په داخلي کې دا د ترانسپورت مشکلات شته، هغه راحل فصل کې موږ به خپل اداري مشکلات په خپل حلو.
افغان سوداګر تلیدا کوي چې د پاکستان حکومت د سوداګرۍ په برخه کې د تړونونو عملي کولو ته ژمن نه دی، او د صادراتو او وارداتو پر مهال دوی ته بیلابیل ستونزې پیښوي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم آزادۍ کارکونکو. السلام علیکم، څنګه جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ نا هرڅه کومه کومه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جبته لویږي، یا طالب د مامازوی، یا طالب د اکازوی دي، یا په شمه ټورو کې چې راځي هغو ته رسېږي، خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هرڅه کومه کومه کوي هېڅ چی لا موږ ته نه رسېږي.
السلام علیکم، سهل ده؟ شه په خیر ده؟ زده رضا ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. ورور عبدالزاده د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکی ولسوالۍ څخه داسې یو کانال کچېر حکومت زموږ د غوښتنه ده، یو کانال لته وکړ. دا د زمینداور سیمې ته ټوله د اوبه ترتیب ورته سم کې. زمینداور ټوله د اوبو د خوا کمزوري ده، ټول مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي. نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اولیدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې. ورونو د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچکدین دم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابري شبکې ګر سره د وړم کال څخه نهري چې راوړي در اوسه ګوري هیڅ درک نشته. هغه هیڅ رای نه پسوکي د حکومت. زما چې هیله و ارزو دا ده باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي.
سلامونه او نیک هیله آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته. روزانه مال دې مشرانو څخه دا هیله ده چې دوی د نړۍ سره تعامل وکړي، دغه مرستې چې دغه باید ترلاسه کړي. دا بندیزونه بس جوړ شي. بندیز دی، بندیز دی، بندیز دی. الله تعالی خلاص ته ډوډۍ وسېدلې. نور هغه بندیز دی، بندیز دی، بندیز دی. خدای دې وکړي چې دا زما د آزادۍ رادیو خو نه شي.
تا
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.